ظهر بخير. دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په اړه له چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د بریا حمل 19 د اپریل 8. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره خبرې کړي. د بادغیس والي وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ تذکره شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستۍ اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبري او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزای وایي چې بالامرغاب ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلي ملکزي تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویاو نه پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو، ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شوه هوا ښه شوه. په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغه شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بادغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیه قمنداني ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دېرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسېدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي، د مې له 1 د جولای تر 4 د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحده ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل چې واشنگټن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي، د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 یې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگټن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغه ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قومندان هفتر د لیبیا د ملي پوز د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2011 میلادي کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې یې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوځ ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي. څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون د ملکیانو او ټپیانو د وتلو لپاره د ترابلس په جنوب کې د 2 ساعته اوربند غوښتنه وکړه. د وضعیت له خرابېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په سیمې کې امنیتي وضعیت ته په کتو سره خپل ځینې ځواکونه د لنډې مودې لپاره له لیبیا څخه باسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره جمعه خبرداری ورکړې و چې په هفتر پورې اړوند د لیبیا ملي پوځ پوځي فعالیت د لیبیا امنیتي ثبات له خطر سره مخامخوي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر 100 زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړې کې 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له مقاماتو سره مهمې خبرې کړي. یو تحلیلګر وپوښتلی چې حکومت له طالبانو سره د مذاکرو د تابعیت لپاره یو مرکزي هیئت ټاکلی دی، هدف څه دی؟
شي تتللی حکومت هغه حالت ته چې یعنی حکومت یو قسم ته ستنډې ته شوی و د سولې په پروسه کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر په هلمند کې د سولې او انتخاباتو په پروسه کې د ښځو پر پیاوړي نقش خبرې وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. 2019 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمې خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا وار په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ور کړي. بلخو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سپی الله ستنګزي جزئیات برابر کړی دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لای تر سره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرند کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبان بانو تحریک ده د نظریاتو تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستان زید سو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصول کې دا پریکړه وشو چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
در اصول تصمیم گرفته شد که به زودی ان شاء الله سفر میکنند.
مخکې له دې ویل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناست د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داوودزی وویل له چهارشنبې پورز به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلی عمر داوودزی سی ویل قطر ته دیو لوی ټیم په استولو باندې د یکشنبه پورس په ارګمانی کې د مصالحې د عالی شورا په لمړی ناست کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالی شورا کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسيونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالی شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یک شمه پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې راتلونکو اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره خپل ګټ اهداف مخته یوړل شي. د ناتو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کی هم ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
In the end, the Afghan government will need to agree.
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غنی سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د یکشنبه ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیئت ګډون څومره موثر تمام سي.
سولې ملي روغې جوړې او عالي شورا رامنځته شوې او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت یې حکومتي نه دي، یعنې د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه، هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنی حکومت غواړي چې له هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنې حکومت یو قسم ته سنډې ته شوی و د سولې په پروسې کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو حته ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت رفع کولو لپاره دا یو ښه اقدام و، بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړ شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنې هم حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړ نه شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو
ته ځي او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي. دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي. څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ سي؟
زما په فکر د دا ځل د مشال د ناستې سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناست کې، د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن فیل چې ورته وایي هماغه پړاو دی. او کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوی او دغه ټول شیان نه ځای او داسې به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکرات یعنی بین الافغانی ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغانی ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شروع شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه سره جنگ کوي بیا چې بیرته په خلاقیږي او دریمګړی راځي، دغه دریمګړی با صلاحیته دریمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري، او د موجوده نظام برخه سیاسي احزاب کېدلی شي. سیاسي احزاب د وطن روشنفکران، ځوانان، مدني ټولنې، دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د یو عیني واقعیت په توګه باندې د دې نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته، او هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودی عربستان دی، عمل ده قطع هیواد دی، پاکستان که دلشی، روسیا ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هیوادونه اگه دولشی نازلین و پا حیث بانه کرداره ده که او آقوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بینال افغاني اوسېږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې اوسېږي، او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر له خلکو د سولې او ښې راتلونکي لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. تدمی چې ماموتو پرون هلمند ته سفر کړی و، د هلمند چارواکو ویلي داسې سوله غواړي چې دوامدار وي او د افغانستان د ټولو خلکو عزت پکې خوندي وي. الیاس دی راپور لري.
د ولایت د مقام د ځنګړو غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مسؤول تدمی چې ماماتو ته د ښځو په شمول ډیر لږ کسان راغلي دي. د کابل څخه د دغه راغلي میلمه سره د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤوله سیما سمر هم ملګره ده. د دوی د بحث موضوع تر ډیره د هغه بینر پر متن متمرکز ده چې پرې لیکل شوی دي، ښځه، سوله او امنیت. تدمی چې ماماتو ویل ملګري ملتونه غواړي چې د افغانستان په خاص ډول هلمند شې د سولې پر اتلونکو خبرو کې په پراخه ګډون سره خپل حضور ثابت کړي.
Compared to any time in the recent years, we
دی وای وخت په کتو سره موږ یعنی ملګر ملتونه له شوزو غواړو چې د سولې او د هیغي اړوند روان هڅ په برخه کې خپل کلیدی او مهم رول ولوبوي. ملګر ملتونه د بشر د حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو په برخه کې مبارزه کوي او د نارینه او ښځینه ترمنځ د مساوات اصل ته ژمن دي. موږ د افغانستان د خلکو سره وژه پوژه کار کوو چې د انسانانو د حقوقو د برابروالي ترڅنګ د سولې په خبرو کې د بیطرفه خواو حقوق تر پښو لاندې نسی.
By the people of Afghanistan to ensure that this principle is not compromised.
شغلی ماماتول په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لاهم شجید تعلیم، کار او عدالت په برخه کې لګن وستون سره لاس او ګری وایي. د کابل څخه پر غوړو کسانو کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسؤلی سیما سمر هم خبرې وکړي. اغلی سمرول نامنی په ټول ارسو کې د هلمند د شوزو حضور به خوند کړی دی. سمر زیاته کړه تر غوچ د سولې د خبرو پر مهال او وروسته تر سولې د تیرو څباندې څلويش کلونو د جګړو د قربانیانو کورنۍ او پاتشونو ته پاملرنه ونسي او عدالت تامین نسي، د دوامدار سولې راتل شونی نه ده.
دلیل چی است؟ تداوم منازعه، تداوم جنگ. به خاطر از اینکه ما تداوم جنگ قطع بکنیم مجبور هستیم که به درد و رنج قربانی ها رسیدگی بکنیم. اگر رسیدگی نکنیم دوستای عزیز، انتقامگیری شخصی شروع میشه. انتقامگیری شخصی دوباره میبره ما رو به طرف سایکل منازعه و تداوم منازعه. به اون خاطر است که اشتراک قربانی ها و مکانیزم برای التیام بخشیدن زخم قربانی ها حتمی است.
سیما سمر د سولې د خبرو اترو سره تړلې ځینې پیشنهادونه وکړل چې له دې جملې د شی حکومتداري پر ټینګښت او دوام، د سولې په خبرو کې د عام او بېطرفه خلکو ترڅنګ د ښځو او د جګړې د قربانیانو پر حضور ټینګار و. د هلمند ولی د دې ولایت څخه د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو په جمله کې د ښځو د غښتلي حضور ډاډ ورکړ. تورن جنرال محمد یاسین وویل سره له دې چې نامنو او کلتوري ستونزو د ښځو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو بیا هم فعال دي او په دولتي ادارو کې ورته په مساوي ډول کتل کېږي.
د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي. موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې اساس یې د افغانانو په مالکیت، د پایداره باعزت او له خشونت پرته د سولې وسیله ګرځي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلمند دوامدار او جګړې او ناخوالو په هر اړخیزه توګه ځپلی دی. نږدې هر کورنۍ ته د سر زیان اوښتی او هر سیمې د جنگ ناولې سیوري لاندې لیدلی دی.
ولی ول د هلمند د پوهنې او صحت په برخه کې د ښځو حضور تر بل هر وخت او ځای فعال او ډیر دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کیده کټول نو ډیری امریکایي مبصرانو د د کامیاب او سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلای وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پریکړې ډیر هرکلای ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیز کې خلیلزاد د استثنایی ډیپلوماتیک وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرنی ټاټوبی افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقلاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کانفرنس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې لده څخه یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي. او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې پروانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو له جریانه د مدني ټولنو، ښځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په استلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلومات خبرونې په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوږد شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیره افغان سندرغاړي سهار آریان له قول لیکي چې نوموړې وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادیږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړې سندرغاړي له قول لیکي چې وایي رښتینی سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهر وای زه دا جګړه د خپل اواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندری وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بد یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني؟ سهر آریان وای فکر نه کوي چې سندری ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لویه ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامداره وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښوولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علي جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپا د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیته خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپا د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا بل لومړی وار وی چې امریکا د یو هیواد پوځي اورګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جرنال او رويټرز خبري آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهي پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهي پاسداران ډله په سیمه کې نا امنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا لکه چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګول.
امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې و. د سپاهي پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې واشنگتن سپاهي پاسداران ځوکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي، امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کاندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په نخښه کړي، زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو خو پويږي او ترامپ باید پوښي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه ورسره له هغه خبره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
پاکستان ادعا کوي داسې معلومات ترلاسه کړي چې گاونډي هیواد هند غواړي چې پر دغه هیواد حمله وکړي. نور له فیروزه عزیزینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې هندوستان پر پاکستان دی یو بل بریټ پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې یې غکړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همدا شنوایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو بیا پر پاکستان د بریټ پلان لري او ټینګار وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشمې په ورځ په ملتان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې بریټ پاړه دی او بلې لوبي پلان جوړوي چې په نتیجه کې به پر پاکستان سفارتي فشار او د پوزي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وخت ریلایبل انټيليجنس ہے
د وی لموږ سره د مهال خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان د خپل بریټ
امپراتوري
زموږ د معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې ل 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مکه د سفیګي نو تاسو د بیا اندازه لګول شي چې دا بد دي سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
خغلی قریشی زیاته کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه کرام معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللی وو او خپل اندېخنې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداري ورکوي چې هندوستان په تیر فبروري میاشت کې په پاکستان کې د نننه د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایی برید او ګڼ شمیر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بی بنیاد بللې. هندوستان تر دغه ادعا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایی برید په نیت الوتکې راولېګلې چې د پاکستان هوایی ځواک وښته او هندي پیلوټ ابیناندی ژوندای ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خنیت او له هندستان سره د کړکیچ د هواري په پار بیرته خوشی کړ. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ تر هغه وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر په بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان مجربم ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغه خنړی برید مسولیت پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد ومانه چې بیا وروسته هند تورو لګو چې د بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پلوامې د حمله په اړه د هندستان تورونه رد کړل، خو د دې ترڅنګ ترې وغوښتل چې په بریټ کې د پاکستان د خپلتیا په اړه ورته معلومات او اسناد ورکړل شي چې بیا وروسته هندستان پاکستان ته د بریټ په اړه شواهد ورکړل.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې سل هندي کبنیونکې خوشی کوي. د پاکستاني رسنیو په حواله 318 هندي کبنیونکې په پاکستان کې بندیان دي. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې کسانو دوهمه ډله به چې هغه هم سل کبنیونکې دي د اپریل په 15 او دریمه سل کسیزه ډله به د اپریل په 22 خوشی شي. د دې وزارت په وینا پاتې شپېته کبنیونکې به تر هغه یوه اونۍ وروسته خوشی کیږي. دا کسان په غیر قانوني ډول د پاکستان بوت د ورګډېدو او هلته د کبانو د نیولو په جرم نیول شوي وو او زنداني شوي وو. دا کار پر نړیوالو قوانینو تیری بلل کیږي. د پاکستان حکومت ویلي دا هندي ماهیګران د ښه نیت له مخې خوشی کوي. د پاکستان د زندانونو یو مسول منیر احمد وویل چې د کبنیونکو لومړی ډله به تر خوشی کېدو وروسته اپریل کې لاهور ته ولېږدول سي. د منیر په وینا هغوی به د دوشنبه په ورځ په واګه کې هندي لوري ته وسپارل شي. د هند او پاکستان حکومتونه په دوامدار ډول هغه کبنیونکي چې په خطايي د مقابل لوري اوبو ته ورتېږي نیسي. پا په داسې حالت کې کبنیونکې د نړیوالو قوانینو د ماتولو او غیر قانوني کبنیونې په جرم نیول کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ روابط د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته لا خراب شول. حمله په فبروري کې شوې وه او تر څلوېښت زیات هندي ملیشا پوځیان پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. د دې ډلې مرکز په پاکستان کې دی. له دې امله دواړه رقیب هیوادونه د جګړې تر بریده ورسېدل. د پاکستان حکومت سمو د مخکې یو هندۍ پیلوټ هم خوشې کړ. د پاکستان حکومت هغه مهال هم وویل چې د شنیت له مخې هندي پیلوټ چې الوتکه د پاکستان په خاوره کې راغورځېدلې وه خوشې کړی دی.
ځینې اوریدونکو یې سیمې سونه راستولې. نیکمل له هلمند لیکي، سوله غواړو خو چې تلپاتې وي، چې تر کاسې لاندې نیم کاسانه وي. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي، افغانان د سولې لپاره هر حرکت ته په نیک فال ګوري، شکیل خواوې د افغانانو د هیلو درناوی وکړي. دفتنی لیکلي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو لپاره داسې ملي هیئت وټاکي چې افغان ولس د منلو وړ وي. سمیع الله افغان له زابله لیکلي چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، خدای دې راولي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي چې طالبان د هیواد په هر ګوټ کې د ټوپک بزور خلک تښتوي چې زیاته برخه یې کوچني ماشومان دي، بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په نونسو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو اوس دغه پرمختګونه له ګواښ یا خنډ سره مخامخ دي او علت یې روانه جګړه ده. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والی وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي امریکا شایي ډېر ژر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یولس کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، له عصمت سروان څخه اوري چې په بریتانیا کې څېړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړې او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې یو لک پونډه بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له د ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له شپږ متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ لولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم خو مارکیټ ورته نشته، دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دستون زمو د کندهار ولایت د کرنې ل رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه پام ورته راړو استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی
ما نوم عبدالحنان دی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی
څه مشکل لري
مشکل میں داغ دی ورور حکومت را توای چې ساری حکم کر بنګ مکر پلان شی مکر صفا مکه وکر مش کر ل پیاز دی لکاو لکاو مسرکون پس وی دی زمر داغ حکومت سره داغ شتنه د چیاج دی ملک سره قرارداد وسی یا دی داغ زمر ته وی لار طریقه را برابر کی پمزوک کی پر درات راستس
د دې سیمه سومره دی قانون وب پیاز کرلی
کندار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنجوایو ولسوالۍ د ډند ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرس او د قانون وب داغ پیاز کرلی
جال کی سو کیلو راشی
کیلو خواغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي
نور ولایتونو ته نه ځي
کابل خوست ځي پکتیا واغه ځایو ته ځي کم کم ځي 2000 جاله 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه باریز د خانانو د دورځي 8000 جاله 2000 جاله نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي
تیرو کلونو کې خو بدا پاکستان ته تل کنه
وو پاکستان ته تل شاش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی دغه بوري باندې 1500 2000 جاله 1000 روپیه مصرف راځي بخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف پر راکړي هلته به چې په 2000 روپۍ خاص وم ماته به شو 8000 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي ماته 1500 څلور سوه کلداري پاتېږي نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی
کله دا چا به چې کوم سړی ته دغه حکومت مرسته نه ورسره کړي پیغه بغار چې غار وي دا غزه ځخ څوک نه وي او کوم سړی چې په هغه وخت کې د حکومت د کور سره یا مرسته یا د بارو یا د توخم یا د یو بل شي مرسته درلاسه کړي هغه تر چې موږ پښې نو هغه راته وای وای دا پیښ دی دا دون د غم نه دی
دا کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې سوې تاسو ورغلی استه
موږ کوم خلک چې موږ د علاقې مشران ملکان موږ غوت ویل چې تر دې لار څه دا یو سړی ته خود خواص وکړي چې ورسو دا یا والی ته خواص وکړي یا زراعت ریاست ته خواص وکړي چې ته خواص وکړي هغه وای دا ورورز موږ کار نه دی چې موږ به کانان حالت څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختن اسکر څوک نه پریږدي
دا څنګه کوي چې تاسو ټول دې قانون راغون شي والی ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي
نو د کانان کې پارک سوس یو د کان دی هغه د انګورو باغم لري انګور یې شو وصول ورکړي دی په شپه دای خرڅېږي وس او جو شي دی هغه من په 2000 روپیه خرڅېږي هغه غم نه لري کم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل ځکه په اجاره وس ما خپل په اجاره په 2000 روپیه نه ځکه اجاره کړې ده زه د هغه اجاره ته نه سم د بل ځکه د ما هغه په 2000 روپیه په شی غواړي
دغه ستونزه په تیرو کلونو کې مو او کنه سکل پیدا شوه
یا یا یو د پروشه کال څه بازارونه مخبل کړل و شو خواري و سم بری را وکړه شاش کال هغه دی وست د درې میاش کې د دې میاش کې چې موږ تاسو خپل دې دلې د خاصول علي پراتي د ورسته سولې
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې
2000 روپۍ ما سره درځي کې 2000 غواړي 3000 روپۍ ما مصرف کړې 3000 روپۍ به زه تاوان کوم او درې کسان ز لس میاش کې 12 میاش کې 12 میاش کې خواري پاتې ولن چې ما د 500 روپۍ نه بل ځای خواري کړې د نن بل ځای خواري کړل دا کښ نه ته ما غو 500 بنځکې لاسو نو تخپلې سوچ ته وکړه د درو کسانو چې د ورځې ما ته درې سو کالداري روزانه سو ته کې ما دې د میاش نظر په کې د لس د درو کسانو د 12 میاش ته د تخپلې حساب ته وکړه 2000 درې لاکر روپۍ ما غو نقصان سو 9000 روپۍ ما په شاش کار کې نقصان وکړ یا 3000 روپۍ
ها اوس غواړې ته
اوس غواړم چې دا زما سند د زیرات د وزیر سره شریک شي به یند سره قرارداد وکړي یا د پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي دا مالیه لا ځکه ته کې
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښت به ورسو
مننه ژوندې وته ورو
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډله ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقعي شته دی. موږ همده ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 1500 مخکې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړی وي، د ده محصول هم طبعا په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول استورونه نشته چې دا مونږ استور کړو. د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته. دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي، که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کلسترون دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه سټور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندوستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی، او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمونږ کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده، نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسو څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي، او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کری، یو فصل ونه کری. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکری، کچالو وکری، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکری، بادرنګ وکری. یعنی که دغه شینه دی په نظر کې ونیسي، نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی
کم از کم دی. زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانونی لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو خپل خبرونې ته شرق لست دا اونې هم تاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي لنیک مرغه د ځل د یو شمېر کسانو په اړه هم پیغامونه لرو چې خپل سیمو لري په نور ځایونو کې لیدل سوي دي او زموږ هیوادوالو په اړه معلومات راکوي نو که تاسو په خپل کوم ورک دوست پسې ګرځي نو د خبرونه واوري قلم او کاغذ در سره واخلي او شمېرې در سره ولیکي کدی سي ورک عزیز مو پکې پیدا سي لمړی به د لغمان ولا خد دی اوریدون کې پیغام وورو
السلام علیکم تر هر سره مخه دا زاده رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم کې دی وړاندې کوم دا ورکشو ځانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغیو ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاری کوم زمنګ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې لډې وخرتل توسيږي او وایي چې زه د زمیر قربا اوسیدونکو صحیح خبر هم نشي کولای وای چې زمي مور پسې ډیر ما ضرور نوم نیمې دی او پلان نوم مثال کچې ته خپلوان زما غغوري نو کله شي چې په ستراتاویا تلور سو نوی اتدیر شمیره لمون سره پاړی کې شي البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي تاسو د خپل غغوریدل شي ماشاله چا به څه خپې او یا چا به څه خپې
ہلو السلام علیکم محمد یما اور سردار محمد شبد نور محمد زید دہلمند ولایت سے معلومات تر قوم یا نمبر در قوم بے قدر تلفون اور توقی نمبر بھائی 2098 1500 3500 4500 سردار محمد د نور محمد زوی چې په ایران کې دی د شیراز په ښار کې دا نمبر یې ماته راکړی دی په دغه باندې معلومات ورسره وکړي وسلام
سلام مینا درنښت تاسو دا او د ازادۍ راډیو درنو نزولو مینا خبرګونکو ته چې کوم چې روغ او جوړ بوي د پیغام په لیکل تاسو همیشنه اوریدونکو نه اطلاعات انګیوال دی ورته ولایت څخه مخکې یو څور د مخکې کوم دوست پیغام ساوت کړو د سردار ولی په نامه باندې د کندهار ولایت څخه دغه په کوم کوم دوست سره شو نو د هغه دوست معلومات زما سره شته هغه زموږ په سیمو کې اوسېږي تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته زموږ په سیمو کې دی نو دلته اوسېږي نو می هغه جام دی نو کچیرته سردار ولی ورور نور معلومات هغه جام تر هغه باندې غوړي نو زمانہ نمبر به ورته اعلان کړم او دای د لوښ کې ماته د ځان کې ور باندې وایي په ټلیفون شمیره مې دا 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 شماره یې تکرار 0 2 8 2 6 6 6 1 2 8 نمبر زما خدای وکړي چې دای وزره واخلي او ماته ور باندې زنګ وایي
السلام علیکم زه د زابل ولایت شمول زو د سوالی ز د سره په تماس کیمه زه له کندهار څخه دغه روغ راځمه بس کله ته پرې د تمې شنه پیدا کړل د رخلانین په نامه ده په هر مسلمان ورور دغه علي کرو کله ما سر دې پر دغه شمیره ته ناس ونی سي سي په او سي پر درې دوا څلور پنځه پنځه اته نه دغه می شماره د ورور صدر مسلمان ورور دا شنه ورې کله ما سر دې پر دغه شمیره ته ناس
السلام علیکم زما مدرسان د کندهار دی ولایت څخه خبر کوم
د غزنی د ولایت د راج ازادي راډیو ته ټلیفون یو څه وکړی و چې زما د ځی ورځ کې زما تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې د چا زه د نادرکه یم اوس خو نو شکر د بچیان لرم دغه ښځې کور ما ته نه روانېږي نه ما ته دا روانېږي دا زما مور دې سر دي ما بل ورځ پیغام شو سوم مخکې بیا د دې څغه شمېره ورځ خو نن به ازادي راډیو کې ما واورېدله چې چیر مثال دی زما دغه اوري بل سوچ کښې د دغه ښځې ورځ واورې دا زما لمبر د صفر اووه سوه شپږ شپېته شپږ ویشت شپږ شپېته هغه زنانه کوم چې زنګ راوالي وو هغه په فارسي خبرې کول صفر افسات شمسوشاش بستوشاش شمسوشاش یعنې مې شمارې مه خدا حافظ
مننه السلام علیکم زه محمد علیم د کندهار څخه خبره کوم زه د ازادي راډیو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم زه وایم چې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی نظر احمد نومېږي د پلار نوم یې ګلاغا دی نو دا داسې یو نفره دي کېږي چې ګوره د کومه ځګې سره تښتېدلی دی نو د دې زموږ پر ځای دی موږ کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي د هر چا چې وي صفر ایا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر ایا شپږ پنځوس صفر شپږ دېرش یو څلوېښت
سلام علیکم زه محمد تعوز د زابل د ولایت ستاسو سره په تماس کې يم یو شپنغری سړی چې د سلیوناله سړی یو شپنغری سړی د سور سړی د پنده په ځای و په سړک ماته په مخ راغی بیا لیوناله ما ول چیرته ځي ول افغانستان ته ځم بیا ما په موټر کې راوخت یو شاته په لاس ور کړی د نوم یې راته واخست چې محمد نبی یاد کو کې غلام نبی یاد کو زه بیا نن ما سره یو بل نه پام سپور دغه څه شزده کوم نو دغه سړی که د هر چا وکړي کې زما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس زه به بیا دا شمېره یوارې تکرار کړم صفر اووه سوه څلور سوه نوي دوه سوه څوارلس سپینغری سړی وو سرمایي لیونهاله سړی وو په دا بغل کښې یو مسله نیولې وه دا لاس نه داسې ټینګ نیولی وو چې خوږېدی به که به څنګه وو نو که د هر چا دغه سړی ورکې وروره بس به دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي مننه یو جان
ستا یې هم په مخه ښه وروره او مننه چې د دې کس په اړه مو معلومات راکړل هیله ده چې کورنۍ یې دا پیغام اورېدلی وي او بېرته له خپل ورک سره یو ځای سي دوستانو ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم که په خپلو سیمو کې د داسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې له خپلو کورونو او خپلوانو څخه ورک وي نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ د ورکو کسانو نوم ځای او نورې نښانې چې ممکنه وي ووایاست څو خپلوان یې پیدا سي د ټلیفون شمېره مو داسې ده
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
اوس به ستاسو هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ
ولی سلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم زما یو ورور دی د کندهار ولایت د میرویس مینې اوسېدونکی دی په کندهار ښار کښې د اسټډیوم د پارک سره نادرکه شوی دی کار مسلمان ورور ته پاتې یا معلومات یې زموږ ته زړه دي په دغه لمبر تماس ونیسي دوه کاله یې کېږي صفر اویا اته اویا یو شپېته نه سوه اته پنځوس بله شمېره ده صفر اویا اته اتیا نه پنځه پنځوس څلور اتیا مایل نومېږي د محمد ایواز زوی دی د مالي مدالم لمسی دی مننه ستاسو
السلام علیکم محترم اورېدونکو فض سلام احمد جان ولد اجرا جان چې نادرکه دی تقریبا درې کاله کېږي چې لږ سدي تکلیف هم لري ساده دی او نه خیدا ده چې نور کوڅه دی او په ځینه باندې څو تاره ږیره ده او که هر چا تپه کوي او یو پیژني او اورېدلې نو په دې شماره دې زنګ ووي چې پر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا دوباره بیا دا نوم چې پر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهه څلویا وسلام.
سلامونه زه عبدالقیوم الاسمل د فراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي سای سره په لین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاړس کاله عمر دی. د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره کولای شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوړي. وروره 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو د ماشین ثبتون کې شمیرې ته دا پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک چې 15 کاله عمر لري، اصلي نوم یې حمدالله ده، په البته مور و پلار یې له ډېره نازه بابۍ بولي، د پلار نوم یې پیزو اکا ده. نو د درو میاشتو را په دې خوا له خپله کوره څخه نادرکه شوی ده، او د پلار هم دغه یو زوی ده. نو که هر چا ته معلومات وي نو د دې هلک په هکله باید موږ ته معلومات راکړي. نو د دې به ډېره نیکي او ځواني وي، او که هر چا پیدا کوي د انساني او اسلامي همدردۍ له امله دې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 6 اویا 9 1 5 1. شمېره یو ځلې بیا تکراروم، 0 اویا 6 اویا 9 1 5 1.
سلامونه نیکی لی صحیح سینما جاهل من ولایت نه ځای چې لټوم پر لیکه باندې. زما یو د کار زوی دی رحمن الله په نامه دی، تقریبا د 2 کاله کېږي چې د کور سنه درک دی، نور د مرګ او د ژوند درک نه لرو. که څوک ته د په اړه معلومات لري یا ته د په اړه کوم دوستان خبر وي، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي، لطفا زموږ سره د انساني مهربانۍ له مخې د ټلیفون پر همدغه شماره باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 اویا 5 1 3 2 1 اویا.
السلام علیکم ماما شرور، زما احمد نعیم، ماما شرور، ماما شرور، ماما احمد شاه مجهود په ماما شاه. دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی، شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی. تاسو ته په اړه معلومات لري د سیمان پلاس ورک شوی؟ تاسو ته په اړه معلومات لري موږ ته پیغام نشر کی یا موږ ته په اړه معلومات کی یا موږ ته دواړه کالداری شي نیوز کول کېږي؟
سلو السلام علیکم حکمران عادل یم، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د سره په لاین کې یم. زما یو د عامه زوی ورک دی، مولوی نومېږي، د 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو که هر څوک هر ګور په دغه اړه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دې اړیکه ټینګ کړي: 0 اویا 6 اویا 9 1 5 1 9.
السلام علیکم، سره خبره کوم ما بچی خالی ده، عبد المتین په نامه دی، د هلمند اغرام ولسوالۍ دی، کلکان د کلي اوسیدونکی دی. د 2 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 6 اویا 9 1 5 1 3 4 3 4. ډېره مننه، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد میزن د کلابیس څخه تاسو ته پټه ماسکین. زما زوی ورک دی، د لسو کالو دی. که چا ته پته وي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه کړي: 0 اویا 6 اویا 9 1 5 2 8 1. نن یې مصباح الله دی، چار چار پیدا کړي، زما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. لاس کلنۍ دی تاسو ته، ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام، تاسو ته سلام. زه عبدالمنان میرم چې د هلمند ولایت تګرشت ولسوالۍ اوسېدونکي فعلاً د شورا او د هوایي ډګر سره نږدې د مدآباد په سیمه کې ژوند ګزاره کوم. زه د ماسم بنا کاغذ یم، ابو شاباز اکل مسیم زما یو ورور دی جانان په نامه د شپانس کار شي خبر سره درا کوي سخت په شپاشنی کدی زما ځغاو دی بدا چې په شمیرې ما ته زنګ وي چې پر و چې پر اته تینځه درې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت کلائبر تماج کیا عبدالحبیب کا نامہ دے یو کال کی شورک دے تو چاہے چاہتا معلومات سپر وسط پانچ و دعا ات یو نہ شہر چاہتا ہے معلومات پیڑا سر معلومات انعام سر سر واخی دادا السلام علیکم
په مخه دې ښه دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به په نور خبرونو کې سره وورو په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه